د مشال رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوې. نن د دوشنبه ورځ او د 2014 کال د جون 6 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې د کوربه په سر کلای کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به ځینې سندرې هم واورئ، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. نن په اسلام آباد کې افغان او پاکستانی چارواکي په دوه اړخیزه مسلو خبرې کوي. په کابل کې چاودنې مرګ ژوب لاړولې ده او ملګري ملتونه وایي فلوجه ښار نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د قبضې ختمېدو نه پس په زرګونو خلک د دغه ښار نه وتلي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته وویل دوی د افغانستان د بهرنو چارو وزیر ته بلنه ورکړې وه چې د تورخم له جګړې وروسته د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د کړکېچ د حل په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته ورشي. تمه کیږي چې د افغان او پاکستانی چارواکو په نننیو خبرو که بعد تورخم د شخړې نه علاوه د ځنو نورو دواړخیزه لانجمنو مسلو او همداراز د افغانستان د سولې د بهیر د مستقبل په اړه هم بحثونه وشي. یاد دی وی چې د روانې میاشتې په 12 نیټه پاکستان په تورخم پوله د ګیټ جوړولو کار شروع کړی و چې په سر یې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ څو ورځې وخت په وخت نښتی وشو او په کې دواړو خواو ته مجروب لا وخت ده. د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي حکومت دی د دوی د واپسۍ او بحالۍ عمل توند کړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار علي خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل حکومتي او پوځي چارواکي دا کوي چې په دغه سیمه کې امن راغلی نو په کار دی چې دوی خپلو کورونو ته ستانه کړي. نوموړي زیاته کړه
زمونږ تعلیم تباه شو، زمونږ صحت تباه شو، زمونږ بازار تباه شو، بیا خپل کور ته ځو چې هلته کې امن هم وي، هلته کې بازار هم وي، تعلیم هم جاری وي. ټولې دنیا نه او خاصا د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو.
بلخوا وفاقي حکومت په وار وار ویلي چې د روان کال تر اخرې به د قبایلي سیمو ټول کډوال خپل کورونو ته ستانه کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په نړۍ کې د کډوالو ورځ نمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د هغو کسانو خلاف به قانوني ګامونه پورته کوي چې د 14 او 14 په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو په اړه متنازع مواد شامل کړي دي. د دې صوبې د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن وزیر مشتاق غنی تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی په دې لړ کې تحقیقات کوي. اوس دا کتل دي چې کوم د مضمون دننه دغه سبق دی، په هغې کې څومره صداقت دی، آیا دغه معلومات د دوی له مستندو مذهبي کتابونو اخیستل شوي یا هسې هوایي خبرې دي. نو که دغه معلومات کره وي نو بیا خو سمه ده، او که نه غلط وي نو حکومت یې مخه نیولی شي. د کتاب نه دغه معلومات لرې کولی شو او قانوني کاروایي به ضرور کیږي. خو په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي د اسلامیاتو په دغه کتاب کې راغلي چې د هندوانو په مذهب کې د ښځو سره نامناسب او ناروا چلند کیږي، خو دا سمه خبره نه ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کابل کې بمی چاودنې مرګ ژوب لاړولې. په کابل کې نن سهار وختي په هغه ګاډي بمی چاودنه شوې چې سرکاري ملازمین پکې دفتر ته روان وو. پولیس وایي په پیښه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي، خو د مرګ ژوبلې کره شمېر لا هم معلوم نه دی. رویټرز خبري ایجنسۍ د عیني شاهدانو په حواله رپورټ ورکړی وایي دوی ولیدل چې له دې ګاډي نه ظاهرا څو تنه مړي او زخمیان ایستل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري تر دې دمه په غاړه نه اخیسته. بلخوا افغان چارواکي وایي هرات ولایت ته د ترکمنستان د بهرنو چارو د وزیر له سفر وروسته دوی هیله مند دي چې په روان کال کې به د ټیپي د منصوبې اولنۍ چارې سرته ورسي. د هرات والی محمد آصف رحیمی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د ترکمنستان نه د بهرنو چارو وزیر رشید مرادوف د تیر خالی په ورځ دغه ولایت ته د سفر په ترڅ کې له ده او نورو هغه والیانو سره ملاقاتونه وکړل چې دغه پایپ تیریږي. یاد دی وی چې په ټیپي منصوبه کې به د پاکستان نه د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ملګری ملتونه وایي د عراق د فلوجه ښار نه په زرګونو عام خلک وروسته له هغې وتلي چې حکومتي ځواکونو یاد ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د آزادولو اعلان وکړو. پرون په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نماینده برونو ګیډو وویل مرستندویه ادارې په توندۍ سره بدلیدونکو حالاتو په وړاندې د مبارزې لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکو ورځو کې د کډوالو یوه بله چپه هم امکان لري، ځکه چې لا هم په فلوجه ښار کې په زرګونو خلک ګیر پاتې دي. روس سلا شوې چې په شام کې به د پوځي عملیاتو په لړ کې د امریکا سره همکاري ته وده ورکوي. دا له هغې وروسته ده چې د امریکا دفاع وزارت په روس باندې په شام کې د امریکا پلوي اپوزیشن ځواکونو په نښه کولو تور لګولی و. د روس دفاع وزارت دا اعلان پرون د دواړو هیوادونو د اعلی پوځي چارواکو ترمنځ د ویډیووي کانفرنس نه پاس وکړو. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک دغه ویډیووي کانفرنس غیر معمولي وګرځاوه او ویې ویل چې په دې موقعه امریکایي چارواکو د روانې میاشتې 16 نیټې په برید سخت اندېښنه څرګنده کړه. او بل خبر دا چې د امریکا پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه امیدوار ډونلډ ټرمپ وایي هیواد ته د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د مسلمانانو معلومات راغونډولو باندې سنجیده غور پکار دی. ټرمپ دا څرګندونه 13 ورځ د عمر متین په اړه جوړې شوې یوې ټلویزیون پروګرام کې کړې دي. عمر متین د روانې میاشتې په اولو کې د فلوریډا په اورلینډو ښار کې په یو کلب برید کړی و چې پکې 9 کسان وژلي او یو شمېر ژوبل کړي وو. د ټرمپ د وړاندیز تر مخه د مسلمانانو پروفایلینګ یا معلومات جمع کول هغه ګام دی چې پکې حکومت د قومیت، نسل او یا مذهب په حواله د خلکو تحقیقات کوي. د ولسي خلکو د ازادۍ لپاره کار کوونکي دا ګام امتیازي سلوک بولي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه د پښتونخوا له وخت سره سم د سهار له 9 د مازګر تر شپږو بجو پورې تاسو پر مشال ریډیو ټکی کام باندې هم اوریدلی شئ. د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی د تورخم پر مسله د ژغېدو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. د سیمه ییزو چارو یو کارپو د تورخم مسلې په اړه وایي
کیدی شي دواړو غاړو دا ګمان نه کوو چې دا مسله به دومره زیات مشکل شي چې دواړه غاړې د یو بل خلاف توپونه استعمال وکړي.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي دوی د کډوالو په نړیواله ورځ غوښتنه کوي چې خپل کورونو ته دي ولېږل شي.
زمونږ تعلیم تباہ شو، زمونږ صحت تباہ شو، زمونږ بازار تباہ شو، بیا خپل کور ته ځو. ټولې دنیا نه او خاصتا د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي که د 14 او 14 په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو ضد مواد ومندل سو نو د نصاب جوړونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. بل پلو په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره یو کارکونکی وایي
نو دا کتابونه شایع کول یا د دې اشاعت دې هغه تعلیمي دهشتګردي زده دی تاوي ما او دا تعلیمي دهشتګردي چې د حکومت خیبر پښتونخوا ذمہ وار هم دي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. سندري هم لرو را سره اوسئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي او هلته به د تورخم پر مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. د پلاوی له هغه وروسته ځي چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز بلنه ورکړې وه. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا یو ښه ګام دی چې دواړه هیوادونه خپل منځي مسلې د شخړو پر ځای په خبرو اترو هوارې کړي. احمد الله نور حاله کوي.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان خارجه وزیر او قومي سلامتي مشیر ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه او په جواب کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د ګل په ورځ اسلام آباد ته را روان دی او د سرتاج عزیز په شمول نورو پاکستاني چارواکو سره به د تورخم او د پولي د انتظام په چارو خبرې کوي. د نوموړي په وینا چې ملاقات پر مهال به خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکولو او د سیمې د سلامتۍ په چارو به هم خبرې اترې کولی شي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکی طاهر خان د افغانستان د پلاوی پاکستان ته سفر په حق لوایي
کېدی شي دواړو غاړو دا ګمان نه کوو چې دا مسله به دومره زیات مشکل شي چې دواړه غاړې د یو بل خلاف توپونو استعمالو کې، ځکه چې وروسته بیا کوم بیانونه د افغانستان د مشرانو راغلي دي، د پاکستان د مشرانو راغلي چې دا مسلې د خبرو د لارې د ډیپلوماسۍ د لارې نو پاکستان دا ګام واخست چې افغانستان حکومت ته بلنه ورکړه او دا مثبت جواب د افغانستان لخوا راغلی. زما دا نظر دی چې دواړه غاړې دا غواړي چې د خبرو د لارې دا مسله حل کړي. نو امیدونه خوشته، لیکن دا سفر او دا کېناستل په دې وخت کې زما په نظر باندې دا ډېر زیات مهم دی.
د ذکر دا چې د افغانستان دا پلاوی په یو داسې وخت کې پاکستان ته را روان دی چې د روانې میاشتې د 12 نیټې راهسې د دواړو ملکونو ترمنځ د تورخم په پوله کړکېچ را پیدا شوی و، چې له وجې 15 ورځو پورې د تورخم لاره د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې شوې وه. خبریال او سیمه ایزو چارو نظر لرونکی رحیم الله یوسفزئی وایي چې دواړو ملکونو ته معلومه ده چې جنگ د مسلې حل نه دی او صرف مذاکراتو د لارې دا قسمه شخړې هوارېدای شي.
په دې کې که څه پرمختګ وشي او کو نه شي، خو دا ډېره یو مثبت او ډېره ښه خبره ده چې دا دواړه هېوادونه یو بل سره په رابطه کې دي، یو بل سره خبرې اترې کوي. پاکستان یو قدم مخکې لاړ او دغه دعوت یې ورکړ، ځکه اوس حکمت خلیل کرزئی مشرۍ کې دا هیئت پاکستان ته راځي. نو چې دا خبرې کېږي یو بل سره، نو بیا به امید وي چې دوی کوشش کوي، دوی لګیا دي د خبرو د لارې مسله حل کوي. خو دا ښکاري چې دا اوس چې کوم اړیکې خرابې دي دواړو هېوادونو، په هغې ماحول کې ماته نه ښکاري چې پاکستان به زیات رعایت ورکړي افغانستان له.
یاد دی وی چې د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې نه د تورخم په پوله بغیر له ویزې پاکستان ته په ننوتو بندیز لګولی دی. دا دې هم یاد وی چې تیره میاشت هم د پاکستان حکومت تورخم پوله د څلور ورځو لپاره تړلې وه، چې له وجې په زرګونو خلک د پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اسلام آباد ته د تلونکي افغان پلاوی او د هغه د ارزښت په اړه واوریدل. بل پلاو افغان چارواکي وایي چې لومړی د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشر ته بلنه ورکړل شوې وه، خو افغان حکومت د نسبتاً ټیټې کچې پلاوی لیږلو پریکړه وکړه. د پاکستان د پخوانیو جنرالانو ټولنې پر دې خبره کلک غبرګون ښودلې. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو له نښتو وروسته اسلام آباد د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته بلنه ورکړې وه چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ د حل په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. خو د افغانستان حکومت وپتیله چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اسلام آباد ته واستوي. د پریکړې د پاکستان د پوځي کړیو سخت غبرګون پرو او د متقاعدو پوځیانو ټولنې پرون په خپل غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو پر وزارت سخت انتقاد وکړ چې ولې افغان استازي ته د سفر بلنه ورکړي. د ټولنې که څه هم پریکړې رسمي حیثیت نه لري، د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له استازي سره خبرو ته دي د هغه انډول د ټیټې کچې مقام واستوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د ټولنې همدرز د تورخم جګړه کې د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سخت دریز ستایلی او ویلی دی چې د افغانستان استازي ته د بلنې لور کولو مخکې پاکستان باید د خپل گاونډي توپ خواند افغانستان ته ورڅکلای وای. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند وای د اسلام آباد غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په کچه د پلاوی د استولو پریکړه د حکومت لخوا شوې ده. تواب غورزنګ ازادي رادیو ته ویل چې دا پریکړه وروستیو جریاناتو ته په پام سره شوې. د پاکستان د متقاعدو پوځیانو د ټولنې د دریس په اړه ښاغلی غورزنګ وویل دای تمه لري چې پاکستان باید له افغانستان سره د نویو واقعیتونو په رڼا کې چلند وکړي.
د پاکستان پوځي ماهرین او متقاعد جنرالان دې په دې پوه شي چې افغانستان د اتیایمو کلونو یا د نویمو کلونو افغانستان نه دی. زموږ خواهش دا دی چې پاکستان د افغانستان د نوي حقیقت او د نوي واقعیتونو سره ومني او د افغانستان سره د من حیث یو هیواد، من حیث یو ملک او من حیث یو ستر ملت خپله روښانه آینده باورمندي لري، حساب او کتاب وکړي.
د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې ظاهرا د افغانستان او هند اړیکو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي د افغانستان حکومت د حقوق قدرتونو په ژبه خبرې کوي چې د دې ټولنې په وینا په سیمه کې د پراختیا غوښتنې اهداف لري. د دې څرګندونو په ځواب کې د ملي امنیت د شورا د ویان ښاغلي غورزنګ ځواب داسې و:
موږ په خپل بهرني سیاست کې د هیڅ چا تر فشار لاندې نه یو او نه د چا فشار منو، او دویم دا چې دراګرې د غوخون د ډیریدو لپاره د دې پر ضرورت باور لرو چې د سیمې هیواد نه په خاصه توګه هم سایګان او پاکستان دی د دې غوخونو پر لمنځورلو کې د افغانستان سره همکاري وکړي.
د جنرال علي قلي خان په مشرۍ د پاکستان د متقاعدو پوځیانو ټولنې همدراز ویلي دي چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو په پلمه د طالبانو تسلیمېدل غواړي. تمه ده چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د تورخم پر جګړې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ځینو نورو لانجمنو موضوعاتو او همدراز د افغانستان د سولې د بهیر د راتلونکي په اړه هم بحثونه وشي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یولو سبجو
د مشال برکا
په یونی مبجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د شمالي وزیرستان به کورکل سوی خلګ وای دوی نن د کډوالو په نړیوال ورځ غوښتنه کوي چې خپل کورونه ته دی ولې جلسه د دوی په وینا خپل وطن یې د دې لپاره پریشي او چې هلته تر عملیات وروسته امن راسي. د دې به کورکل سو کډوالو د کمیټې مشران وای دوی نور په کډوالۍ کې ژوند نه کوي او ژر تر ژره خپل سیمو ته تګ غواړي. عمر دراز وزیر پر ریپورت لري.
د شمالي وزیرستان عملیاتو له کابله وتلي کډوال وای یو اړخته سیمه کې د دوی نه یوازې بازارونه او مارکیټونه ختم شول بلکې کاروبار یې هم په ټپه ودرېدو او بندوبستي سیمو کې هم په کډوالۍ کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وای ټولې سختې د امن په نوم برداشت کړې. د شمالي وزیرستان آی ډی پیس کمیټي مشر ملک نثار علي خان وای وزیرستان یې د امن په نوم پرېښودلې سو د امن ترکۍ او نوې سوچ سره بیرته وزیرستان غواړي.
شمالی وزیرستان کې آپریشن درد آزاد شروع شو او هغه مقصد دا و چې د شمالی وزیرستان کې ترخګر ډلې دي چې دا غې د اساس شمالی وزیرستان نه نسل ک خلک به کور شول. مونږ چې غواړو چې خپل کورونه تاسو شو چې عملیات په شمالی وزیرستان کې د امن په خاطر باندې چې دلته کې به امن راځي د جنه با ترخګری نه خورېږي نو دا غې مقصد دې تر چې هغه پورا وي دا غې سره مونږ واپسی غواړو زمونږ تعلیم تباه شو زمونږ صحت تباه شو زمونږ بازار تباه شو بیا خپل کور ته ځو چې هلته کې امن هم وي هلته کې بازار هم وي تعلیم هم جاری وي ټولې دنیا نه او خاصا د حکومت پاکستان نه دا مطالبه کوو.
ملک ول سالی جان وای ډېرې سختې برداشت کړې خو دولت نه واستمه کړې چې ورسره کړې ژمنه به پوره کړي.
خپل وطن هغه ټوړه هغه غرما پر وې ترخې خبرې آتی چې اني ځار پای برداشت کړ او په نوم نه دې برداشت کړ چې خپل وطن مخې متجلل پورا دې میر دې بچیو نه او دې میر دې زندګی دې پورا یو پر امن وزیرستان کا خدای پکرو بالکل میر دې دا کروې دا ترخې دا ګرمې دا دې دا پای میر برداشت کړې وي کیمرا مطلب دې مشکل نه میر بازارې نه دې میر وطن نه تباہ او برباد شول دې نه یو څه دې سره حکومت دې یو قسم یو دې وکړلې چې مطلب میر دې بیا وزیرستان وزیرستان کلی جوړوي لې میز دا امید دا دغه خلک نه دی حکومت نه او مطلب دې بار دنیا نه دا امید دا.
شمالي وزیرستان کې جون کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضربیاز په نوم فوزی عملیات پیل شول چې تقریبا لس لکه خلک به کور شول او زرګونه کډوال د پولې پورې افغانستان کې د کډوالې ژوند کوي. د کډوالو په وینا د عملیاتو سره نه یوازې د دوی ګڼ شمیر مالی توانونه وشول چې میرانشاه او میرعلي بازارونه لمن ځلاړل بلکې صحت تعلیم او ټولنیز ژوند یې هم متاثر شو. سو کډوال وای دولت او فوج چې څنګه دعوی کوي چې اوس به وزیرستان کې نوې پورمنه او ترکۍ ژوند وي نو دوی هیله لري چې ورته به پورمنه وزیرستان ورکوي. دولت او فوج دعوه کوي چې شمالي وزیرستان کې ضرب عضب عملیاتو کې ډېره بریا ترلاسه کړې او وسلوالو زالې ختم شوې دي. دولتي او فوزي چارواکي وای وزیرستان کې د ترکۍ په یو شمېر منصوبو کار روان دي او هڅه کړي چې خلکو له هر قسمه بنیادی اسانتیاوې ورکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د 14 او 14 په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو پر ضد مواد ومندل سو، نو د نصاب جوړونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي د داسې کتابونو چاپېدو او خپرېدو ته دوی د تعلیمي ترهګرۍ نوم ورکوي. د دوی په وینا د دې ذمهوار د خیبر پښتونخوا حکومت هم دی. اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د خبر پختونخوا د اعلی زده کړو یا هایر ایجوکیشن وزیر مشتاق غنی منی چې د اسلامیت لازمی د 2015 کال په چاپ شوی ګڼه کې مېرمنو ته په مختلفو مذهبونو کې د ورکړل شوو حقونو موازنه شوی، خو دا معلومه نه ده چې دغه معلومات څومره کره او سم دي. نوموړی وایي دوی اوس تحقیقات کوي او که واقعي دغه معلومات د هندوانو او عیسایانو له مذهبي کتابونو اخیستل شوي وي نو بیا څه نه شي ویلی، خو که داسې نه وي نو د کتاب لیکوال او نورو ذمهوارو کسانو پر ضد به قانوني ګامونه پورته کوي.
اوس دا کتل دي چې کوم د مضمون دننه دغه سبق دی په هغې کې څومره صداقت دی، آیا دغه معلومات د دوی له مستندو مذهبي کتابونو اخیستل شوي یا هسې هوایي خبرې دي. نو که دغه معلومات کره وي نو بیا خو سمه ده، او که نه غلط وي نو حکومت یې مخه نیولی شي. د کتاب نه دغه معلومات لرې کولی شو او قانوني کاروایي به ضرور کېږي.
خود ټول پاکستان د هندوانو حقونو غورځنګ مشر هارون سربدیال بیا وایي د اسلامیت لازمی په دغه کتاب کې د دوی په اړه چول شوي دا معلومات چې ګینه د هندوانو مذهب یوې هندوی ښځې ته اجازت ورکوي چې پر یو وخت ډیر خاوندان ساتلی شي یا بغیر نکاح بچی راوړی شي، له سره د دوی په مذهبي کتابونو کې نشته. په پاکستان کې د اقلیتونو مشرانو تېر ورځو په پېښور کې په یو سمینار کې ویل چې د 14 او 14 په نصاب کې په ځانګړې توګه د دوی د مېرمنو نه یوازې سپکاوی شوی بلکې د دوی د ښځو ژوند یې له خطر سره مخ کړی. همداراز هارون سربدیال وایي له دې کار سره په خیبر پښتونخوا کې له هندوانو، سیکانو او عیسایانو د خلکو نفرت نور هم زیات شوی. دا چې په دې تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو پر ضد کوم مواد شامل کړل شوی په اړه یې هارون سربدیال وایي
دا د اسلامیت لازمی ډیگری کلاسز کتاب دی چې د محمد مختار حسن صاحب دا لیکلی دی، او دا 2015 ایډیشن دی چې د عیسائیت په باره کې دا لیکلی چې په دې مذهب کې هم دا نظریه ده چې ښځه هغه د شیطان لاره ده، د عیسائی ښځه چې ده هغه د الله تعالی قانون ماتولو والا سنت دی. نو دا کتابونه شایع کول یا د دې اشاعت چې دی هغه تعلیمي دهشتګردي زده ته ویم، او دا تعلیمي دهشتګردي چې دی دا د حکومت خیبر پښتونخوا ذمہوار هم دی.
سربدیال تور پورې کړل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه دوی ته خپل حقونه نشي ورکولی، نو ځکه په اولس او په ځانګړي توګه زده کوونکو کې د دوی خلاف نفرت او تعصب پیدا کوي. خو ټولنیز فعال او سیاستواله بشرا گوهر چې په یاد سیمینار کې یې هم برخه اخیستې وه بیا وایي د حکومت د دې ګام هدف د خیبر پښتونخوا ځوانان سخت دریځه کول او له نورو مذهبونو پکې نفرت پیدا کول دي.
پاکستان یو سکیورټی سټیټ کې او سکیورټی سټیټ کې تعلیم کې د کسي انتها پسند دی، د رجحان زیاتی دې لپاره زموږ تعلیمي نظام ته که تاسو وسپورې دا بالکل فیل شوی دی. نو په کار دي چې زموږ انویسټمنټ خپل ماشومانو او په خپل فیوچر کې، او هغوی ته دا نفرتونه او دا انتها پسندی دا سبق لخو.
د خبر پښتونخوا د اعلی زده کړو وزیر مشتاق غنی دغه تورونه رد کړل او د دې هر څه ذمواري یې په اقلیتونو واچوله. هغې ویل چې په نصاب کې دغه مواد یو کال مخکې اچول شوي وو خو اقلیتونه پرې خاموشه وو. خو هارون سربدیال وایي دوی څو وارې د دې خلاف راپورته شوي خو څوک یې اواز نه اوري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د قبایلي سیمو د قانوني او عیني اصلاحاتو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې شوې کمیټې د قبایلي سیمو تر سفرونو وروسته ویلي چې د دې سیمو زیاتره خلک غواړي چې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي، خو ځینې بیا د دې سیمو لپاره د ځانګړي حیثیت غوښتنه هم کوي. هلته فاټا سیاسي اتحاد لوړاندې له دا سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د تازه پرمختګونو په اړه د منور شاه رپورټ اورو.
په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای په خیبر پښتونخوا صوبه کې د دې سیمو د شاملولو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان سینټ ته ویل شوی چې د اصلاحاتي کمیټې لخوا د قبایلي سیمو د سفرونو پر مهال زیاتره خلکو د پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کېدلو غوښتنه کړې ده. هلته په خیبر ایجنسۍ کې د قومي وطن پارټۍ مشر او د فاټا سیاسي اتحاد غړی اډوکیټ اسد افریدی وایي دغه پرمختګ د ډاډ وړ دی او دوی تمه لري چې حکومت به د ولس د رایو احترام وکړي. نوموړي زیاته کړه
زمونږ دا نظر دی چې اوس وخت راغلی دی نور صبر نشي کېدی او په کار دادا چې څومره زر کېدی شي چې د فاټا نه پاټا شي او د پښتونخوا پیسه شي او پښتونخوا دوباره چې دی دا زم کړی شي. مونږ د دې نظر حامیان یو او دې لپاره مبارزه هم کړې ده او آینده به انشاءالله دې لپاره کوو. مونږ د دې خبرو چې مخکې ته راغلي دي د دې خیر مقدم کوو، دې ته هرکلی وایو، دې مرسته کوو.
بلخوا په جنوبی وزیرستان کې قومي مشر جمال الدین شمنخیل تور ولګاوه چې اصلاحاتي کمیټي د سیمو ته ځانګړې حیثیت ورکولو نه ډډه کوي او په دوی خپل خوخه منل غواړي.
په هر ځای کې مختلف خبرې ورته شوې دي. موږ پښتانه کم کړی ده په هغه کې زه به دا درته وایم چې موږ د وزیرستان خلکو دا ورته وایو چې موږ ایف سی آر خوښته یو. موږ په هغه ایف سی آر کې خوښ یو. ما خپل خیال دا کاوه چې ما ورته وایم چې موږ ته د ګلګت پاکستان غوندې ځان ته یو کونسل راکړي چې هغه خپل اسمبلی وي، خپل همغږي او چلاوینده د هغه مرکز په هغه شان ته لکه څرنګه چې دا نور خلک چلیږي.
خو د محسود اصلاحي جرګې مشر بادام ګل محسود وایي ځینې خلک د شخصي ګټو لپاره قبایلي سیمو ته د ځانګړي حیثیت ورکولو غوښتنه کوي چې په نتیجه کې به یې ټول ولس د لا نورو مشکلاتو سره مخ شي.
تقریبا دې وخت کې بزدام وایي چې 30,000 خصیر پښتونان دي، نو خپل ریوینیو جنریټ کولو د لپاره د ډیټا تنخواه ورکول د دې بندوبست کول د دې مطلب د ایسي آی فورس شمکول جوړول، نو دا خو په 4000 روپۍ نو دا خو یو ناممکنه خبره ده او جوړېدای نه شي. او بلکره دې ځان ته یو ځانګړی دا جوړ کی دا مطلب دی چې دا د دلګت په شان په مننه نو د هیڅ سره یو تاوان نقصان دا دی چې موجوده وخت کې زموږ کورونا زمونږ کاروبار زمونږ روزگار زمونږ د کنداری په داسې لري کې دي، نو که مونږ ځان ته یو شای جوړ کړو زمونږ خو د دې لکه نه جلاس وختلو.
یاد دی وی چې په دې ورستیو کې سېنات خپل وینا کې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی کمیټې خپل کار سرته رسولې او د روجې د میاشتې نه پاس به خپل سپارښتنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړي. سرتاج عزیز د یاد کمیټې مشر کوي.
د منور شاه ریپورت ما ورېده. اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د کرن خان پر راکې سندره اورو.
شیو جلے یم ہورا باندے ننکڑے رے را باندے ننکڑے رے علما سرے مینا گڑما سرے جنکڑے رے
مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سویل منور شاه څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي نن د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ وفد د اسلام آباد دوره کوي چې پکې به د تورخم له جګړې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ د حل په اړه خبرې اترې کیږي. په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا په تورخم پوله د ګیټ لګولو په مسله خطو کې دواړو خواو ته مجبور لا وخت و. د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي حکومت دې د دوی د واپسۍ او بحالۍ عمل تون کړي. دا کډوال وایي حکومتي او پوځي چارواکي دا کوي چې په دغه سیمه کې امن راغلی نو په کار دي چې دوی خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نن په نړۍ کې د کډوالو ورځ نمانځل کیږي. په کابل کې بمی چاودنې مرګ ژوب لاړولی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په حمله کې 14 نیپالي عسکر وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې ذمہواري منلې ده. ملګری ملتونه وایي د عراق د فلوجه خارنه په زرګونو عام خلک وروسته له هغې وتلی چې حکومتي ځواکونو یاد خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د ازادولو اعلان وکړ. پرون په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې نماینده ویل مرستندویه ادارې په توندۍ سره د بدلیدونکو حالاتو په وړاندې د مبارزې لپاره هلې ځلې کوي. روس سلا شوه چې په شام کې به د پوځي عملیاتو په لړ کې د امریکا سره همکاري ته وده ورکوي. دا له هغې وروسته ده چې د امریکا دفاع وزارت په روس باندې په شام کې د امریکا پلوي اپوزیشن ځواکونو په نښه کولو تور لګولی وو. د روس دفاع وزارت دا اعلان پرون د دواړو هیوادونو د اعلی پوځي چارواکو ترمنځ د ویډیووي کانفرنس نه وروسته وکړ. د امریکا په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه امیدوار ډونلډ ترامپ وایي هیواد ته د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د مسلمانانو معلومات راغونډولو باندې سنجیده غور پکار دی. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ د عمر متین په اړه جوړ شوي یو ټلویزیون پروګرام کې کړې دي. عمر متین د روانې میاشتې په اولو کې د فلوریډا په اورلینډو ښار کې په یو کلب برید کړی و چې پکې یې 9 کسان وژلي او یو شمېر ژوبل کړي وو.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې منور شاو وړاندې کوله. اوزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ورته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه لخوا د پاناما لیکس لړکی باور ورکول چې پاکستان پیپلز پارټي به داسې کوم ګام نه اوچتوي چې لکه بلې جمهوریت او دې ملک ته نقصان ورسي. د ادارې په وینا چې د دې په تناظر کې که وکتل شي نو خورشید شاه حکومت او د ملک ټولو سیاسي ګوندونو ته د هوشمندۍ یو لار وښودله. نو که د پاناما لیکس د پلټنو په طریقه کار په فوري توګه عمل ونه کړی شو نو ممکن ده چې له دې با نقصان ورسی. تر یو وړاندې لیکي چې د پاناما لیکس ته پلټنو لړکی د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف دې احتساب وکړل شي، خو حکومتي ډله تر دې دمه دې ته تیار نه ده. ادارې زیاتوي چې سو وړاندې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپل خطاب کې ویلي وو چې د احتساب پیل دې د ذاته وکړي شي. نو باید چې حکومتي غړي د خپل دریس په حق کې سکوټلې دلیل ورکړي او یا دې بیا دغه غوښتنه ومنل شي. ادارې اخر کې وایي که د دې مسلې د حل لپاره صغور لار ونه لټولې شو نو د غیر جمهوریت قوتونو لپاره به د مداخلت جواز پیدا شي او د دې ټولو ذمہواري به د حکومت په سر وي. نو باید چې دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړی شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبریدونکو مشرق السپنه خپلې ادارې کې وایي چې له 15 ورځو د بندیدو وروسته د پاکستان او افغانستان د تورخم پوله خلاص کړی شو چې لکه بلې د دواړو ملکونو ترمنځ تاو تریخوالی او کړکېچ کې کمی په نظر راغی. ادارې وړاندې لیکي دا منل پکار ده چې د تورخم لارې د خلاصولو فیصله په اعلی کچ د مشورو او په مقامي کچ د مذاکراتو په نتیجه کې شوې ده، خو د پاکستان لخوا د افغانستان سره په لګیدونکو کی پولی د منیجمنت کاروای شو رکولو باندې چې کوم بر دی عمل مخې ته راغلی دی هغه د دې پولی اهمیت نور هم پډاګه کړو. نو بای چې د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر دا باور ورکړي چې دوی هم په افغانستان کې بارډر منیجمنت کاروای پیل کړي او د منطقي د ملکونو سره باید چې د معلوماتو بدلون وکړي. نو په کار ده چې د افغان نائب وزیر خارجه د پاکستان د دورې په محل دا ټولې مسلې هوارې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوز ورځپاڼه په یو لیکنه کې د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت یو رپورت ته کتنه کوي. ورځپاڼه لیکي په دې رپورت کې راغلي چې امریکا باید له پاکستان سره دا خبره سپینه کړي چې دا هیواد د وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد سخته تګلاره ولري. بلخوا د جګړې او امن په اړه د څېړنیز مرکز انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس په یو لیکنه کې لیکلي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ښځینه ښوونکو شمیر پر زیاتېدو دی، کوم چې د لیکنې په وینا د سیمې پر تعلیمي پرمختګ ګټور اغیز کولای سي. فرخند اسد د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیوز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه او د دغه هیواد لخوا د وسلوالو خلاف کوټلي ګامونه نه پورته کول هغه وجوهات دي چې له امله یې د پاکستان او امریکا اړیکې وخت نا وخت تناو ښکاریږي. د افغانستان په اړه د امریکا دفاع وزارت په خپل یو رپورټ کې چې د تېر جمعې په ورځ کانګرس ته وړاندې کړ، ویل شوي دي امریکا باید له پاکستان سره دا خبره سپینه کړي چې دغه هیواد د وسلوالو او ترهګرو ډلو خلاف سخته پالیسي ولري او وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره ورنکړي. پینټاګان وایي د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو خلاف پوره ګامونه نه پورته کول په سیمه او افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ سبب جوړیږي. پینټاګان په دغه رپورت کې دا هم ویلي د پاک افغان پولې ته په سیرما سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه د افغانستان د بدامنۍ سبب جوړیږي او باید پر دې اړه د پاکستان سره خبرې وشي. په دغو ډلو کې طالبان، القاعده، حقانی، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان، IMU او نور ډلې شامل دي. د سلونا د زیاتو پاڼو په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دي چې دغه ډلې نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا لپاره هم امنیتي مسلې جوړوي. بلخوا انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس سرنیزه اداره لیکي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ښځو استادانو شمیره په زیاتېدو ده. په دغه ولایت کې په دې تیرو دوو کلونو کې په سکولونو کې د ښځو استادانو شمیره زیاته شوې ده چې دغه د سیمې په تعلیمي پرمختګ هم مثبت اثر پرې باسي. اوس هم په افغانستان کې د ټولنیزو بندیزونو او ګڼو نورو مسلو له وجې ښځې او نجونې نشي کولی چې د تعلیم وروستو د خپلې خوښې پیشه ولري او ډېرې بیا تعلیمي ادارو ته هم رسایي نه لري. د ننګرهار د تعلیم محکمه وایي په 2014 کال کې په دغه ولایت کې د ښځو استادانو شمیره سناسه 1000 وه چې اوس دغه 1400 ته لوړه شوې ده. په جلال آباد کې د جینکو د یو سکول مشره مینا شیرزاد وایي په سیمه کې د ښځو استادانو شمیره په زیاتېدو ده چې دغه یوه ښه نښه ده او باید کورنۍ خپلې لوریانې تعلیمي ادارو ته واستوي او په دې لړ کې مرستې وکړي. په جلال آباد کې د نازو انا سکول مشره وایي په سیمه کې نه یوازې د ښځو استادانو شمیره په زیاتېدو ده بلکې د دغې سره سره د جینکو زده کوونکو شمیره هم هره ورځ زیاتېږي او دوی پر دې پرمختګ ډېر خوشحاله دي. د نازو انا د سکول یوه استاده ماهنه وایي دا چې کله وړه وه نو استادان یې سړي وو او دا د دې خوب و چې یوه استاده جوړه شي چې نن یې دغه خوب پوره شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ریپورټونه وایي چې مرستندوی ټولنې د عراق د فلوجی ښار هغو زرګونو عام وګړو ته د مرستو پر رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې د جګړو له کبله بې ځای سوي دي. له هغه وروسته چې د عراق فلوجی ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له ولکې آزاد اعلان سو، ملګري ملتونه وایي چې زرګونه عام وګړي له دې ښاره د تیښتې په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
ملګری ملتونه وایي په تیرو درې ورځو کې د درنو جګړو له پیل وروسته نږدې 10000 کورنۍ له فلوجې ښار څخه وتلې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې وروسته له دې چې د بغداد د لویدیځ په 50 کیلومترۍ کې د فلوجې ښار د بیرته نیولو په مقصد د عراقي ځواکونو پوځي عملیات پیل شول، 4000 ملکي وګړي له دې ښار او شاوخوا سیمو څخه وتلې دي. مرستندوی ټولنې وایي دوی له دې وضعیت سره چې د لوږې او د جګړې د رواني تاثیراتو له کبله لمخ کې په دردونکي حالت کې دی د مقابله هڅه کوي. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازی وایي چې مرستندوی ټولنې له دې سخت او بدلیدونکي حالت سره په مقابله کې له ستونزو سره مخامخ دي. برونو ګیډو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې ملګري ملتونه پر روانو څو ورځو کې د کورنیو بې ځای شویو کډوالو یوې نوې پراخې څپې ته تیاری نیسي، ځکه د نوموړي د اټکل له مخې لا هم په فلوجه کې زرګونه نور کسان په جګړو کې بند پاتې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د جمعې په ورځ په فلوجه کې د داعش پر ضد د حکومت بریا وروسته له هغه اعلان کړه چې دولتي ځواکونو له څو اونیو جګړو وروسته د داعش له وسلوالو څخه د ښار ډیری سیمې ونیولې او د ښار په مرکز کې د دولتي ودانۍ له پاسه یې د عراق ملي بیرغ ورپاو. د ناروې د کډوالو شورا چې یوه خیریه ټولنه ده وایي کډوال په هغو کمپونو کې چې د عراق حکومت او مرستندویو مؤسسو چمتو کړي دي نه ځایېږي او زرګونه نور کسان سرپناه او د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دې ټولنې یوه کارکوونکي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي دي چې اوس مهال زرګونه کسان په څلوېښت درجې تودوخه کې بې خیمو دي. په همدې حال کې د عراق د پوځ یو قومندان ویلي په داسې حال کې چې د عراق د تروریزم ضد خاصو ځواکونو له ښاره د داعش ډلې د پاتې وسلوالو د ایستلو هڅه کوي په سیمه کې درنې جګړې روانې دي. د عراقي ځواکونو د قومندان تورن جنرال حیدر العبیدی په وینا د داعش وسلوالو په فلوجه کې د عراقي ځواکونو پر ضد د توغندیو ډزې او انتحاري حملې کړې او د نښه ویشتونکو ټوپکو په وسیله یې په نښه کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
فرایډی ټایمز ورځپاڼه په خپله یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان، هند او امریکا سره نن سبا د پاکستان اړیکې کړکېچنې دي. دا درې واړه هیوادونه د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې ډیر اهمیت لري او داسې ښکاري چې دغه پالیسۍ ناکامه ده. خو د ورځپاڼې په لیکنه پوښتنه دا ده چې د دې ذمواري پر چا راځي. منور شاه د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د فرایډی ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې افغانستان، هند او امریکا بنیادی اهمیت لري، خو په موجوده وخت کې د دې درې واړو هیوادونو سره د پاکستان تعلقات خراب دي چې ذمواري یې په حکومتي او پوځي مشرتابه راځي. ورځپاڼه لیکي د جوړېدو راهیسې پاکستان یو قومي امنیتي ریاست پاتې شوی چې ټولو مسلو ته د امنیت له نظره ګوري او د امنیت ذمواري د پوځ په غاړه ده، نو ځکه په هره خبره کې د پوځ خوښه بنیادي کردار ترسره کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې پوځ خواوشا دیرش کاله نیغ په نیغه حکومت کړی او پاتې موده یې په غیر مستقیم ډول کمزوري او غیر فعال سیاسي حکومتونه د فشار لاندې ساتلي دي. دا راز د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې هند تل د اولنی دښمن درجه لري. د دې نه علاوه په سوړ جنگ کې د امریکا ملګرتیا، د بنګال جدا کېدل، په افغانستان کې د شوروي یرغل خلاف جنگ کې د امریکا ملاتړ او د هند سره ترسره شوي څلورو جنگونو کې پوځ بنیادي کردار ترسره کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دغه تاریخي پس منظر سره سیمه ییز او نړیوال قوتونه د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغانستان په سوله کې د خپل کردار ترسره کړي، ځکه چې پاکستان د افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري. خو په پاکستان کې دننه بیا د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ په دغه موضوع زیاتره تناو لیدل کیږي او حمله دې وجه منتخب حکومت په وار وار د ژمنو باوجود طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په کینولو کې ناکامه دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوز دا موقف لري چې د هیواد په خارجه پالیسۍ کې صرف خپل نظر وړاندې کوي، خو که د سیمې حالاتو ته وکتل شي نو دغه نظر دومره مهم دی چې پکې د ولسی حکومت خوخه ډیر اثر نه لري. د مثال په توګه که د پاکستان حکومت د افغان او امریکایي حکومت په وینا د حقانی وسلوالې ډلې خلاف عملیات کول غواړي، نو د پوځ له خوخې بغیر دا امکان نه لري. دا راز په هیواد کې د ناقانونه وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کول هم د پوځ د خوخې نه بغیر ناممکنه دي. د دې نه علاوه که د هند سره تعلقات ښه کول وي نو هم پکې د پوځ بنیادي کردار دی. خو ورځپاڼه په اخر کې لیکي د پاکستان خارجه پالیسي به هغه وخت کامیابیږي چې پوځ منتخب ولسی حکومت ته په اخلاص د خپلو اختیاراتو استعمالولو مقرر کړي او حکومت په ذمواري سره خپل کار ترسره کړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د دې هیواد د خزاني وفاقي وزیر ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی او آی ای اوس هم خفیه فنډونه کاروي، البته د لګښتونو د حساب لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړل شوی دی. د مقالې غټي برخې له اسرار الله مومند اورو.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار تیر ورځ اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل یوازې دوه ادارې دي ایس آی او آی بی چې اوس هم خفیه پنډونه استعمالوي، یعنی د پاکستان د دې استخباراتي ادارو لګښتونه نه دي په ډاګه. نوموړي وویل چې کوم وخت دوی په حکومت کې راغلل نو هغه وخت څلور دېرش ادارې وې چې خفیه پنډونه به یې درلودل او حساب یې چاته په ډاګه نه وو. خور د په خبره د کابینې جوړولو یوازې څلور ورځې وروسته دوی د دوه دېرش ادارو پټ فنډونه ختم کړل. اوس یوازې ایس آی او آی بی خفیه پنډونه لري، خو د دوی د لګښتونو د حساب لپاره هم یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړل شوی. اسحاق ډار وویل وزیر اعظم په دې لړ کې دومره ښه کار کړی چې تر څو دوی ګوند په حکومت کې وي نو تر هغو د استخباراتي ادارو پرته هیڅ یوه اداره خفیه پنډونه نشي درلودی. په مقاله کې راغلی په دې کې تر ټولو لانجمن پند د اطلاعاتو وزارت سره وو چې د خپل خوخي خبريالانو لور به یې ترې پیسې ورکولې. خو د مسلم لیگ نون حکومت څو کاله مخکې د دغه پندونو د ختمولو اعلان وکړو، خو د اطلاعاتو وزارت اوس هم د مشورتیا په نامه فند لري چې په حکومتي اشتهارونو خرچ کیږي. لدې مخکې قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د جماعت اسلامي یو غړي د حکومت لخوا د بهرنیانو څخه د پرله پسې قرضو اخیستو مسله راپورته کړه او پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت له پکار دی چې له ملک څخه د قرضې ختمولو لپاره پالیسیانې جوړې کړي. همداراز د پیپلز پارټۍ غړي شازی عمري قومي اسمبلی کې بیا د دې لپاره په حکومت نیوکه وکړې چې د پاکستان په قرضو سود ورځ په ورځ زیاتېږي. خو د خزانې وزیر اسحاق ډار وویل چې هغه دلته کې دانش ویلې چې ګینې دوی په حکومت کې پاکستان ته په ورکړل شو قرضو سود نه راځي. خو د په خبره لدی وړاندې چې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې کومې قرضې اخیستل شوې وي البته په هغو سود راځي. د پارلماني غړو د دیني وقفو په ځواب کې چې حکومت ته پکار دي چې د قرضو اخیستو مخکې باید دوی په اعتماد کې واخلي، اسحاق ډار وویل چې په راتلونکي کال کې د ممکنه قرضو په اړه معلومات د بجټ په خلاصه کې ورکړل شوي. خو د مکالکون کې په خبره په بجټ کې ځینې داسې ډېرې خبرې وي چې د پارلمان له غړو هم پټې وي.
ل کلونو راهیسی روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. په اورګزو کې د فیروزخیلو ځایی دکاندارانو دغه دړکور کړی دی چې که د دوی غوښتنې ونه منل سوی نو احتجاجونه به پیل کړي. د سیمې دکاندارانو کمې غوښتنې لري او د دوی په ځواب کې چارواکي څه وایي؟ په دې اړه د طارق اورګزی د رپورټ ته غوښتنې
د ځایی دکاندارانو دغه غوښتنې دي چې پولیټیکل انتظامیا د نیول شوي ځینې کسان له رخلوڅولو سره په کاروبار د هم بندیز اوچت کړي. د اتوار پورې دکاندارانو د اتحادیې مشر عاشق مین فیروزخیل مشال رډیو ته وویل په سیمه کې د بجلی زیات لوډ شیډنګ پر ضد د احتجاج وروسته پولیټیکل انتظامیې پر دوی د کاروبار کولو بندیز لګولی دی چې دا پر دوی ظلم دی. د اتحادیې مشر وویل په سیمه کې وو او یا اته دکانداران داسې دي چې هغوی دکانونه په پرانستلو پولیټیکل انتظامیې نیولی دي او اوس یې نه خلاصوي. واضح دی چې په کوزی اورګزو کې د فیروزخیلو بازار له زیارت ورځې څخه بند دی او هیڅ کاروبار پکې نه کیږي. راپورونو تر مخه په سیمه کې د خالی پورز پولیټیکل انتظامیې د سبزیانو دکانونو ته د خلاصولو اجازه هغه وخت ورکړه کله چې ځایي خلکو د دغې بندیز پر ضد احتجاج وکړو. د سیمې یو دکاندار زرجانان مشال لوډیو ته وویل په سیمه کې پولیټیکل انتظامیې لخوا په کاروبار د بندیز وروسته د دوی ژوند سخت متاثره شوی دی.
تکلیف دے کنا زګه د کاروبار دے د بچیو رزق ته اندر د کوډلاری او چیزی کنا نو بل بمو څه کو کنا کاروبار نشته بل مزوري نشته نو ګری نشته
په دې اړه د کامی سیملی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال مشال رډیو ته ویل انتظامی چارواکو سره د سیمې تاجرانو مذاکرات روان دي او ممکن دي چې دغه مسله به حل شي خو کبیا هم حل نشول نو دی به خپل یو ځل بیا د دې لپاره د سیمې انتظامی چارواکو سره خبره کوي
روزو کے خدا پکار یو طرف نہ روزیم سی پوسانا بازاروں بند سی گڑیم سی آتم سڑی بدال دینا سب خل کو غریب بنانو ہر لے آؤ سارا
بالکل بازار یو لوی تجارتی مرکز دے پدے کے ترپنزو سوپری دکانوں اور مارکیٹوں دی چپکی روزانہ پلویا کچا کاروبار کی گی
تاریخ رگزے مشال ریڈیو
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د افغانستان د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی د برېښنایي پاسپورټونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د پاسپورټونو دوی ته ځکه پکار دی چې پاکستان او یا نورې خواته خپل ناروغان یا په نورو کارونو پسې ځي نو نشي تللی. دوی غوښتنه کوي چې د دې پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره دوی ته په کونړ یا په زون کې مرکز پرانستل شي. روحله انوري پرې رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنایي پاسپورټونو په ترلاسه کولو کې ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په کونړ کې اړوند مامورین په خپل وخت کارونه خلاصوي خو کله چې کاغذونه کابل ته ولېږل شي بیا یې په پاسپورټ دوه او دوه نیمې میاشتې تیریږي.
زما نوم عبدالقهار دی، د مرکز اوسیدونکی یم. دلته خو په یو لږ ساعت کې خلاصېږي او مراحل یې طی کېږي. کله مرکزی حکومت لذی نو څلوېښت ورځې او میاشت پکې لګېږي نو هغه چې راځي زموږ ډېر زیات مشکلات لرو. هغه مشکلات داری چې موږ ځو پاکستان ته مریض وړو یا بل مشکل په خاطر باندې ځو.
زما نوم روح الامین دی. دلته زموږ کارونه په یوه ورځ کې خلاصېږي. د پاسپورټ د ادارې کارکوونکي دلته ښه دي. دا چې کاغذونه موږ دلته جمع کړو بیا مرکز ته لاړ شي هلته به بیا میاشتې میاشتې تیریږي. چې د چا واسطه یا پیسې ورکړي هغه بیا زر راځي او نور په میاشتو میاشتو پراته وي.
کونړیان وایي اوس یې هم ډېری ناروغان د پاسپورټونو د نه درلودو په وجه په کورونو کې د درملنې په هیله سختي شېبې تیروي. دوی له کورنۍ چارو وزارت غواړي چې د هیواد په هر زون کې د پاسپورټ کارکوونکو ته د برېښنایي پاسپورټونو د ورکړې روزنه او صلاحیتونه ورکړي سو د کابل په ځای خلک په خپلو زونونو کې په اسانه او زر پاسپورټونه ترلاسه کړي.
زمونږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې یا دغه څنګه مونږ ته د پاسپورټونو مشکل همدلته په کونړ کې حل کړي یا په زون کې حل کړي په ننګرهار کې.
د مرکزي حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده چې یو دغه مونږ ته جوړ کړي چې لکه ضرور ارجنټ یعنی نظر مونږ ته پاسپورټ پیدا کړي که زمونږ د مریضانو یا بل مشکل په خاطر باندې نو هغه باید سهولت فراهم شي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د کمپیوټري پاسپورټونو د ترلاسه کولو په برخه کې د هیواد د ټولو ولایتونو اوسیدونکي د یوې ستونزې سره مخ دي.
مشکلات وجود لري چې تر سطح کل افغانستان
د ټول هیواد په کچه ستونزې موجود دي. ډیر خلک د پاسپورټ اخستلو غوښتنه کوي خو پاسپورټ یوازې د کورنیو چارو وزارت اړوند د پاسپورټ مرکزی ریاست لخوا ورکول کیږي چې لامل یې خلک مشکلاتو سره مخ دي. د پاسپورټونو او اسنادو وړل راوړل لوی خو مشکل دي او د پاسپورټونو په ورکړه کې ځنډ بل مشکل دي. قومندان وایي په کونړ کې د پاسپورټ مامورین په یوه ورځ او په خپل وخت کې مراجعینو ته کارونه خلاصوي. دوی اسناد برابروي او کابل ته لیږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وجه است. په پاکستان کې د شوزو سره د روانو یا سویو جنسی تیروی د پیښو د زیاتیدو پر ضد په کراچی پریس کلب کې یو سټیج ننداره سوی ده. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران هم ورغلی و. نوموړي هلته له راغلو فعالانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د تحریک نسوا غړو په دغه ننداره کې د ډرامې د لارې د ښځو سره په لارو کوڅو دفترونو او تعلیمي ادارو کې د جنسي تیری بیلابیلې نندارې وښودلې. د دې تحریک مشر شیما کرمانی د نندارې وروسته ویل چې په ملک کې د زنانو سره امتیازي سلوک روان دی او د لارو کوڅو سره سره اوس په تعلیمي ادارو کې هم دوی په جنسي توګه زورول کېږي. د کوم لپاره چې یو قانون هم جوړ دی ولی عمل پې نه کېږي.
مقصد یہ تھا کہ اب بہت ہو گیا, عورتیں تیار نہیں ہیں کہ ان کے پر اس طرح کا تشدد, اس طرح کا ظلم, اس طرح کے
دعوی دے. مقصد دا چھ بس دے نور زنانا دے قسم ظلم خبرو او زیاتی تا تیاری ندی. چھ کلا یو ناری نہ پلارا تیری گی نو سو خدا نوائی چھ د جامی سنگا چولی نو بیا ول زنانا او سرداس سلوک کی گی. ندی دستور مقصد خلق خبرول ہم دی چھ د جنسی تیری پر زت یو قانون دا سیکشل ہراسمنٹ ایکٹ پنم موجود دے. دا کم دلارے چھ دوی عدالت او جیل تا لیگل کی دی
جس کے تحت ہم آپ کو کورٹ تک لے جا سکتے ہیں اور آپ کو جیل تک پہنچا سکتے.
د دستوري تر اغلی د مدني ټولنې فعال ډاکټر طلعت پاشا ویل چې په خوا به د جنسي زیاتی پیښې یوازې په کلیوالو سیمو کې کېدلې ولی اوس په ښاري سیمو کې هم دا پیښې رامخې ته کیږي. د کومې مخنیوي چې په معاشره کې په دې د بحث تلاري کېدی شي.
افسوس کی بات یہ کہ آگے بڑھنے کی بجائے ہم اور پیچھے کی طرف جا رہے ہیں.
دوی د افسوس خبره خدا دا چې د وړاندې تلو پر ځای مونږ په شار روان یو. کلیوالي سیمې به پریږ دو, اول به د خاري سیمو خبرې وکړو. اوس په خارونو کې د ښځو سره سره روان دي. په دې وروستیو کې چې زمونږ په خارونو یعنی کراچۍ او لاهور کې د ښځو سره کومې پیښې شوې, د هغې وروسته سوچ وکړه چې د سند کلیوالو سیمو کې به څه نه کیږي. په تیر وختونو کې د کراچۍ پوهنتون په شمول بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د جینکو سره د جنسي تیری پیښې رامخې ته شوې. او د یاد پوهنتون محصل حمزه بلوچ وایي چې دا هر څه دغه تعلیمي ادارو د چارواکو ذمہ واری ده چې ولې مخنیوی نه کوي. دوی په دې پیښو کې مونږ وایو ټول قصور د چارواکو دی. مونږ دوی اول څه غبرګون نه ښایي, بل دا چې د جنسي تیری د مخنیوي لپاره داسې خاص تګلاره یا دفتر هم په پوهنتونونو کې نشته. چې کله د یوې پیښې ثبوتونه وي, د خلکو ګواهي وي او بیا هم چارواکي د دغه خلکو پر ضد څه ګام نه اخلي, نو ظاهره ده چې همدغه چارواکي ذمہ وار دي. تحریک نسوانو می تنظیم د دې وړاندې هم د کراچۍ پارٹس کونسل کې ښځو سره د جنسی تیری پر ضد یو شمېر ډرامې کړي چې پکې ریښتینی کردارونه هم ښودلې شوي وو. محمد عمران, مشال ریډیو, کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په پای کې د عیسی خان پر غږ کې سندره وو. خوب شوف
سهار.